السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو دا پروګرام د تل په سیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا مهال په افغانستان کې بیړنۍ لومړیتوب د بشري وضعیت ښه کول دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان ته ویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خواښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه دا سیسنه دی ویلې چې د سازمان لغړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان خاغلی دوجارک ویلی د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شاوي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوبکو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغه مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي ګڼل کیږي چې د مرستو اندازې څه باندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لک تر لګه اته او یا کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهارشنبه د روژه ماتي پر مهال شوي. دغه اژانس د اوختې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د سنا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلان نیولي او پوښتنې ګرویګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اجانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغو مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي. دا و خبرونه ک غواړی چې دا خبرونه اول ولې زموږ وی پانه کې هم منتلی شي د وی پانه آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوا اونیزه خبرونه او ری نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خدا پروګرام لنډه خبری برخه لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشری وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي. دا چې ښاغلی الاکبروف نور څه ویلي تفصیل به له نوریاس نوري نه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3.2 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبه په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیزه کړې، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه نو احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. زموږ هم دا چې د سکا صفه وګڼل رو او ډیر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، زم وبو دي او ګویا د ماساغین وبو استعمالو او صفه وبو ته ضرورت لرو.
مردم په فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانیت چیزی را نداره.
پر افغانستان طالبانو لبیا وکمنی دو رئیس افغانستان سره ده نړیوال ټولنی مرست ده پام ورد کمی شوی او ده افغانستان بانک میلیاردونه ډالر هم په بحر که کنگل شوی. رامز آل اکبروف هم دارنگ ویلی چه ده نړیوال ټولنی ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر ازادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړي شوي، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادي فعالیتونو په اړه د خبرې راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نور سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېدا او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوی محدودیتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي امپایله ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې وویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه د می تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټول نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامز ال اکبروف پرون چهار شنبه په ټویټر کې وویل چې که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندویو ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوری په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي محمد ابوالاحرار رامزپور پوښتلی دی، او له غنی دا پوښتنه کړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګری ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري او دنیا باندې غږ کړی دی چې متاسفانه د دغه 15 میلیارډ ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوی دی. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه په خوا پسیر چې افغانانو سره دغه بشري مرست جاری وساتي. نو په دغه یو حالت کې کچيري د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د امهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی څخه ونی ولسي، نو معلومدار ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بل کلکیچن مرحله ته به داخل سي او دوی به نور هم استونزې او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الکباروف دغه اندېښنه نړیوال ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الکبروف تشویش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیرات لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه گذاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گذاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وچ پر افغانانو باندې براشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبل زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو لپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو لپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوي چې طالبان په دغه یو وضعیت کې څه کولای شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچيري د خپل بي وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وخی. دا په دا معنا چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو لپاره او د نجونو لپاره د تعلیم او کار زمینی برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتي سره په یو ډیر ښه روابط سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم استوزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل حلې ځلې د افغانانو لپاره جاری وساتي.
د چارو شنن کې ابو الاحرار رامسپور چې له ازادۍ رادیو سره غږیده او ریدونکو د خبرونه خبري تو کې هم دومره وو او سم راځو اونیزو پروګرامونه ته. لمړی هم نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده، د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تاریخ زهر غوندې تیرېي دستونه.
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیر ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیوال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
افغانی ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډیر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې مانګې پلرونه چې د خپل زمن ډیر اتسوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس کچیر د نارینه څومره بدخویي مې بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسي خويندې او موري، او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل د مور مخته دري، نو د ما اله له مایندې او پلرون نه ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي، دوارته د برابرۍ اس ورکي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره دغه په بدل کې امتیاز ورکي. یو ډول چې سبا داسي نارینه و نه روزل سي لکه ځین نارینه چې د پکورنۍ کې تاریخوالي جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي، خپل مورم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي. کچیرې میړه خپلې میرمنې ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وشت وطن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ول منزل سی او وزغمل سی، یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی. نو اصلا د دیاری کو د شوال د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرناوي وسی. اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او دا غو وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دی په میراث باندې اولادونو او نوی نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریال وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات 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 بار بار لیدلې دي په ښارونو کې په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه ارڅ پکې کامل سره لدی چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوخي لمخي واده کړي. اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت او هم کېګم، دومره تعقیب کېګم چې ډوډۍ لګ ان انسان دی زه ماشومان روزم او هم د کو ټول دارې پر مخړم د سلور پنځه مجرد خويندې مشته غوي باندې کار نشته، د نور کسان مشته، مور مشته، نورم اما زه باید کار وکم. اما خیر د دا ما منلې نو کډوډۍ لګ یا بالګې کمی یا غوی تو باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړی زما په د مخې وهلې دی چې اول نان پختن اول دیگه یاد میگرفتی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم نو ویل هم دومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو او مور د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دی غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي دغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړی دي دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړی. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. الک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه هم دسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشان مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي همداسې چې ورکول کېږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي. اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري او دغه عقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستي دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، ل خپلوانو سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیر په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی. دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده، دا خزه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو لپاره چې خراب نشي، یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چاته پیغور نشم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره هم فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودرې دا به څه کېږي هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه وي سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي، اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کوي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي، ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تعقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی وقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی د دونه وقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تعقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځلی انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري، اما که دوی ونه غواړي هغه ډیر خوشاله ژوند، هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري هغه کولی شي چې په غم واړي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مورې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي وي، سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو کوم میرمنې چې په کورنۍ کې د میړل خو د خلکو په مخ کې توهینی کی لروانی په لوه هم ډیر بد تاثیر ورپاندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خو د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بل خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغه کار کوي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقدا وباسي د نورو په مخ کې دغه کوي. کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کوي. ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو، بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتې وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبر کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمیر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته ستکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټیو. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ یا دغه مسلمان مشمون معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملما د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلي. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت ته یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غونډه، دا که څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي، دی لپاره نه غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران سه چه ته بيزا سفر وکي. قانوني سفر دوی مخه چي نيسي، او هغه هدف لپاره ده د مبا نظر شبا ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ته ته ضرر رسته یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دې مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي، او چې سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دي، نو د بیچاره مې سکیږي، او د دې خطر ټولنه ترازي هیواد قضیه او د ټول ته متاثر کیږي ټول خلک پدې متاثر کیږي پدې د ډیر مانوي او مادي ضرر لري تاوان رسي
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر تلاړي سی خو د هلک په تاک باندې ممانیت نه وي پدې اکه خبرې راته وکړي
دا یو خبره ده خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو مقررات محدودیتونه لرو یو خبره ده کله چې جنیاکیان او خزه د محرم سره سلار سی حالت هغه کې بیا څه کله دلاله او د دوی ماسکانو جو وندغه ټول خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري د فکر کوم دا په بیزای نه ده په دې چې د دوی هغه ته غوري د دوی همدغه اخلاقی او انساني او د دوی سبوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي په دې لپاره د دې ضرورت دي چې نارینه وسره وي د دې لپاره خدای څه وسره او کس مها موشي او هدف ته ورسیږي به تک هغه یوازې پاتې کیږي شپه ورسته لري
منصور صاحب منګو تاسو شایدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاس ورکړي په اکثره کورنۍ کې نارینه اصلا نسته لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کېږي نو تاسو څنګه په سره قمال سي
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپل وینې سره کندې خزه همدغه چې د څه خلکو څخه خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي او بشراګان کوم کسب نه لري یعنی د څه هغه مشخص سرپرست نه لري کور کې دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته چې دوی مجبور خپل اهداف پر سفر وکړي نو دا زما نظر دی
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري
ډیر پښتنه دا ودی په ځای پښتنه دا پدې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو په افغانستان کې تاسو خپل پیږي چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بشراګان سره تللی دي یعنی د امریکای په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هیوادو په نوم سال تلار سي کار وکي ژوند وکي یا بل ژوند حسین لپاره سفر وکي دوی متاسفانه دا قرباني سوي دي په لار کې یعنی په ځنګلونو کې په اوبو کې یعنی په قشاخشانو په لاس ورته دي دوی نه ورول بي ځای استفاده سوي دي دوی خرڅ ورته وي دي دوی د بدن اعضاء او تکتک پاشا سی وی دی دا څه ډیر مشکلات دي نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي اول ترمخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي قانوني دي لاس او لارې یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وهي او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي کدوې خلاف دي کار کوي موږ خپل شاهدان یو څه شو رزمخ په بلغارستان کې لګشي ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلیو بشارګان وفرسي او دغه فاجعه او کنه دي فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نه تکرار لپاره بعد موږ هغه کو دي ته وجو کو د دولت مکلفیت لري خلک مکلفیت لري مشران مکلفیت لري د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري سخه مشورې ورته ورکړي خلاره اشاره ورته وخی کنه کوم کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورکوي په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خصه د حق چې باید سفر وکي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهده لرو مونږ په دې کې قوانين لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال درته تاسو ته درکوم مثال کې پاکستان بدلته مثال درکمه پاکستان هیواد خپل د منافع لپاره سکه منافع د دوی په خطر کې سي افغانان به شرګه ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تضمینی بیا سم مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشتې دوه نیم میاشتې درې میاشتې وروسته احتمالا کووزی مثلا یو فامیل دوه کسان به ووزی نور نه ووزی مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي نو مقاله چې دریا له سوه ډالر یا یو لس ډالر تو په هغه کې تسلیم کی سفارت تسلیم کی یعنی په دې معنی په عاجله کوای چې تو وروره ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک به شره در په در کوي د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کلا راشي کلا نه راځي خلک هم داسې سرګردانه یو دا یو خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرګان د بیوزنی او مریضی غریبی و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل که و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکي او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکین په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوامخي خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده درکمه مثلا په ترکیه مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل په ډېره یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې نو دغه سې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوی سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي او مجبور دي چې ځان دوری ست کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به د تاسو درکم، یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په اختیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو سرسیوی وبالتا دلی وو ورته راغلی وو. دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شي کلی ته تلی وو دا خپل دلک دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې د لوګ علت د وخت مغې نشي تلف نشي دی لپاره دوی کلی ته تلی دی الته کلی سپیان ور باندې راغلی وو یعنی د سې یو قصي سلسلای به نشي کوي دا قصي وو کې دا غد زرها او مثال او خلکو بشارګي وو در بدري وو دغه هغه خې دغه محرومیت خې نو دا غد لپاره سمونږ انسانان موږ د دې وطن تابع لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسورته کومه کونه مې اوسې فرده نه لري وان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سم تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولاند کېږي دغه څومره د سر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسد د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلاش کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محکمه ولري د محکمو پس د چا چې حق ځای کیږي خرابېږي هم حقوقي هم جزایی باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایاتو باید غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای سوي د هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دقیقه تمه یم.
بلې، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، لپاره څنګه یو مړګوري پیدا کوي او دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزداري نوي سلنه پورته هغه عمره دوی بشرګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګر د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل د صدر دوی او د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق اونې پیژندې نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي. دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلي ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی مو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک
تا. چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسیا کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي.
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی ودې مونږ د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل هغه حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژنې او ورتګر کی نو دغه تعدی او ظلم مستدار منځ زده نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي او خلا راځي دغه خلک پیشرفت او ورته توجه کیږي.
بله، تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړئ چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، د ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډیر مهمه دی، دا ډیر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د چی شنه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې دوی د چی شنه نفرت لري، د چی شنه دوی خلک خوښیږي خوش سند ساتو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی. مثلا چاته په بد سترګه ونه ګوري، د چاته وروره بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې وروره قیدی د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورو حقوق هم په دې کې تامین کیږي، جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کوي سفرونه وکي او به خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللی دي بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي او دا متاسفانه کله خبرې کو په دې خپل مونږ شرمېږو، نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او ابرو شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو رابط خطر ونه رسي نو دا غد مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او ور یو څول کی چې جی آیا اندسي اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې ورسې مال ته د مغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي.
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده په دې سو یو د خلکو خبرې دی یو نظری دی یو عملی ده مونږ څه دی یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواله ځان سره ولرو. په دې ما کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیقات کوو په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلاشو د دې اندازو وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ دی پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی والے خراب سی وی لیدی دا مثال متا ته ویلې نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کېږي او مکلفیت دې دې چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولر او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولي کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لاره او د غریش لاره او چانه واوري او هغه کتاب ته ولي کې دا ناقص څه دی او علمي نه دی جواب نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2014 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دینه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه اسات کو دی راغی چې مثلا دا نور هوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي وو خپل بیوا سره مین لري یو حالت ما ولید چې دا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هغه چې ما وکړه دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمنځله او خپل بیوا سره مین درلودې دا د بیوا سره اتحاد او مین درلودل او دا بیوا لپاره کار کول او دا خپل بیوا مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان ان وظیفه ده متاسفانه بودی کی دی جفاغان دی پد قانون شوی دی متاسفانه در دیر بو بایسته ده خلک مو کدی خپل ویدیوات نه منو او دا متاسفانه ده خلک اوس بشراغان مسافر دی اشی ته ماجه دی د خلکو دی ستیر دی ارزش کارونه مثلا د یو کاسیا دوکانداری کی یا مثلا کاشافات یا دی ریوري موټروانی کی دا ستیر دی یعنی لایق خلک دمو غو دا سه کارونه په خارج کی صدا مون ته وروره خنه دی یا مغو بشراغان ته خنه دی دا سه ما دا از د خپل هیواد لپاره سره هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څومره دا باید خپل وطن آباد کې سمسور کړي او پورته شو او وسایل ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د شرکت لپاره ترقی ولرو.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
خبر رات مچوکڑا خیبر راتم چوکړه شناخت د خیبر راتم چوکړه نفرت لخ کری ایل کلمه زبد نفرت